سلامونه دوی په چشوی احمد شی بریم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې نږدې شل کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو تر واکمنانو باختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي مسؤلینو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پل ملخان په سیمه کې د یو 1580 ډوله مسافر وړونکو موټر د چپکېدو له امله رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو د خرابوالي، د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 لکه کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په اصولو کې په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیز سره موافق دی، خو د ده په خبره کیف ته د لویدیځ د وسلو د انتقال په څیر ځینې موضوعات باید لومړی حل شي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ماسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د روسیې ولسمشر دا هم وویل چې هر موافقه باید اوږدمهاله سولې ته لاره هواره کړي او د جګړې اصلي دلیلونه په ګوته کړي. د ښاغلي پوتین اشاره ظاهرا د ناټو احتمالي پراختیا ته وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 12مه ګواښ وکړ چې که روسیا د اوربند له وړاندیز سره موافقه ونه کړي نو پر روسیې به نور بندیزونه ولګوي. چین په داسې حال کې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو ټول شکل اړخونه آرامي او زغم ته راوبلل چې پکینګ دغې لانجې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په هدف نن د مسکو او تهران په ګډون د 3 اړخیزو خبرو کوربه توپ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ماو یو نینګ تر دې خبرو مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل په اوسني وضعیت کې موږ باور لرو چې ټولې خواوې باید آرامي او زغم وساتي تر څو د ایران د اټومي وضعیت ته خرابېدو مخه ونیسي یا ان د ټکر او شخړې په لور لاړ نشي. ټاکل شوی چې په نننیو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاوسو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی ګډون وکړي. د اوکراین پاوتن وویل چې تیره شپه د روسیې له هغو 20 ډرون الوتکو چې پر اوکراین یې برید کړی بو 14 نسکوري کړي دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف ښار د خارکیف والی اولیا سینی بیوف وویل چې د دې الوتکو د برید له عمله په خارکیف کې وطن او د ښار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې ده. سینی بیوف په تلګرام کې د هم لیکلي دي چې له ښار بهر د دې بریدونو له عمله په یو روغتون کې اور لګېدلی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوی کسان خوشی کړی دي او یار خملې وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پوځ BLA رد کړای دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخستې ده. په اعلامیه کې BLA وایي 250 برمته پوځیان وشلې دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولاندې چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لري دی، نو د ادعا او سپیناوي ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانستې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه تر هغه چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي بریټ کړی وو لخپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دی ردی په ارتباط کې وو. د پاکستان پوز تر دې مخکې ورته تور پوری کړی وو او دا هم ویل دي چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پاکستان د پوز تورونه به بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لوري دي خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې به مسولیت سرګندونه کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویل ما ویل خبرو نتیجه بد څه شي. په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکو او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځای د ازادي راډیو د مشال څانګه خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل بل طاهر خان څخه وور.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریښ شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه يرغمل نیول شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یرغمل نیول شوی وي او هغه باندې یو اسې خبرونه په خوام شوی دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیکوي په هغه باندې کرخه باندې شوی دي. خدا اول ځل چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډم په کنټرول کې واخستل شو او خلک هم یرغمل نیول شو، نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوی وو، شروع شوی دي او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خو اجازه نه ورکړې شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونز را منځته شوی ده. طاهر خان سره مو رابطه قطع شو، خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړی دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د آزادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو
را بشم باسته ل دوړو میلمنو اغلی کړو خیل او شغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کړو خیل کلمړی ل تاسو څخه وورو د بلوچستان امنیتی وضعیت د جنو راپورونو لمخې د 2015م کال ل پیل هم په خرابېدو ده. د دې وضعیت خرابې به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کده او هم درنګ خپل استاد ته په معلوم تر کې چې د وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز په افغانستان نه پر علاوه په ایران هم دارنګ په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نام نه دی منطقې یا بې ثبات کېدل، د دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق او فرم منطقې مناطق په دې نه ګټه اخلي. نو دا نشه کېده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یو ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده، چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلات خپله غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې دا پخوانی دی او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط ګڼي. خو که دا منطقه چیرې نارامه کېږي، معلومدار اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولې خو تاثیرات خو په د تګ راتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خرابه شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېر اغېزه درلودلی شي، مثلا توکي به راوړلو مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خرابه کړي، کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی چې یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي یو ساحه نامده کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسه هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان تر منځ ده د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه. په همدې برخه کې به د پوهنې ستنکسي نه سره هم وختلم. ستنکسي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اخلي کړوخیل اشاره ورته وکړه، ل ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بے ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارز وکړم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپته خوا شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یو جبهه راپورته شوه او دغه تصمیم یې نادرانه وګڼه، او د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت پر وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسلې کې تاسو اشاره درلوده، ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده. اساسا دا د 1900 پیړۍ په اخرو کې، له 1901 او یوم کال نه وروسته ګل سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي، او په هغه کې بلوچستان په دوه لویو برخو ویشي، چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده، او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي، یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې، حتی شاهي حکومت کې، زه به تاسو ته یو روایت په اختصار ووایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لسکلنې دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه، نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچستان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي، چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښه کولی شي په ایران کې هم بې ثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبر نه ده. او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، او لکه چې سفیر صاحب ورته مکه اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لوی اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي، او پاکستان لکه ستاسو سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ، او نه هم په سیاسي لحاظ. دا بې ثباتۍ کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې
نوی پرابلمونه راوځي. استاد څنګه تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه، د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1947 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات لاغه دغه تاریخي پیښو په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاوري برخه نشي ګرځیدل او باید د پاکستان د خاوري برخه نوي دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي هر وخت جغرافیه به جغرافیه ته تهدید پیدا کیږي د هم په خپل نور شاوخوا جغرافیه نه تهدیدوي
کاملاً کلات خان مسئله لکه ساس و تشاره در بوده روست دیگه نه چی دیگه پی اصطلاح حرکت تکول کیگی بیا دا توافق کیی اما دا توافق و جاویدانی توافق نده در دل پاره چی کلات خان خپل یو جنبشون نده طول بلوچانو استازه چی دا پاکستان سر دا پی اصطلاح دا الحاق ومنه او روستانه نسل خصوصاً دا بلوچستان دا نوی خوزخ چی دا بلوچستان دا ازاده اردو یا پاوز یا دیگی دال 2002 کال نه تاسیس شو او 2004 کال نه په دغه عملان په خپل عمل پاوزی عملیات شروع کړي یقینا لکه تاسو اشاره ورته دلوده کچيري په جغرافیک بدلون راځي دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوی را برسیره کیگی او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا به نوی و جغرافی و درامنسته که دو مثلا مطرح کیگی در یقینی در چه در همین تاثیرات دید حاضر هم داری
منه نه اغلی کروخیل مخکې تاسو دا خبره وکړله چې دی بلوچستان نارامی ممکن دی افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري لیکن اوس چې درا پروندو لمخه ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی تقریبا ل یول سورز رئیس د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوی ده د بلوچستانو په لاس کې ده البته موتریزین در غون شي وي د لارې بند کړې ده تجارتي مالونه نه پریشتي سي په دې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخي حتی د بلوچستان په مکتبونو شوونځيو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی نو دا خو امنیتي وضعیت کړکیچن دی تاثیرات ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډیر محسوس نه دي
ګورې د بلوچستان مسله خو بلوچستان په خپل خواخه نه ده پاکستان سره ځای شوی بلکې خان کله دې ته مجبور شو ویل چې مثلا باندې حمله شوی دا زور زیاتای و شو او دې ته مجبور اسې چې دوی سره پاکستان یو ځای شي اما اروپا او پاکستان هغه خودمختاریانه چې د صوبایي ایالتونو باید ولري د اروپا او محدود کلاود ویل تقریبا واکه انستال شو دی دوی اقتصادي لحاظ ډېر ضعیف دي د ویل منابع نه استفاده کوي د دوی په منابع باندې نور کسان ځي سم راغوزي کې او ګټ ټول پنجاب ته ځي دوی نه اقتصاد پیاوړی شو نو دوی رشد وکړ نو دوی ټایم کانات برابر شو نو د ایتالیا په سر په هر ځای کې پاکستانی وغلطه پالیسی سره رامنځته کړی ده د دوی نه په بلوچستان باندې اعتماد لري ځکه چې په زور یې ځان ته اخیستی دي او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسې په میراث باندې پاتې شوي دوی باندې دولت هغه نه دي پیسې اعتماد پرې نه لري دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي نه دوی سره ښه برخور کیږي دوی سره همیشه یو توپیري چلند شو د دوی له منابع نه غلط استفاده او ټول ځي پنجاب یې خوري نو په دې خاطر دغه وضعیت څکل ته خرابېږي او نو راستر بلې بلوچستان خريګي د متوجي کېږي د دنیا د پیشرفت کړې ټکنالوژي کا متسوې د خلکو آگاهي پورته له نور خلکو ته قابل دي قبول نه ده اوس تاسو وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسي فکر کوي چې یو شکل تاثیر گذار ده او کېدای شي چې په راتلونکي کې خطر ووسیږي د پاکستان د سبق لپاره هغه زونډي ورکوي وړي یا واشني او یا بندي ساتي هر شي څه پکوي خو نه په اسلام نه معلومه دي تاسو فکر کوئ چې په نفوس کې چې مثلا هغه بلوچستان ډېر نفوس هلته نه لري تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچستان ځکه چې زمکه ډېره پراخه ده او نفوس ډېر کم دی هلته دي کې تقریبا 100 نفر نه معلومه دي او دي چې مثلا که پروس کرم دا غوښتنه کوله او یا مثلا دوی اعتراضی غونډه په امریکا ته لودلې چې په اسلام دي دوی سره نوشته معلومه سي دوی سي دي معلومه سي بڑا ژوند دي معلومه سي او پاکستان ورته جواب نه لري لدي خاطر چې دا رقم برخورسي کیږي خود په خود هر وخت خلکو نه رضایتي زیاتیږي د وزره کسان چې ورک دی خود وزره کورنۍ لري وزره دوستان لري وزره هم فکر لري نو خود په خود نه رضایتي پورته سي اروپا او روس باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي ځکه چې د چی جی پی فعاله شوی دی مثلا سیندیان نه مثلا جدا طلبي غواړي اعتراضات زیات شوي دي پی ټی ایم مخته روان دی همدارنګه خپله تحریک انصاف کسان یا لوی برحال پارتی و اغم خلفه شوی یعنی پوزی چی یا رقم ثبات دیر خرابه شوی سیاسی و اقتصادی و دیگه موقع نسبت
مانانه
دیو قوالی چی در فالتو نسید که و دیگه پا خلاف بنده و دارید
مانانه اغلی کروخیل سنت هم اشاره وکره پوانس تنگزی اونه مخکی د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه بی ایل ای او نوري وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي او دوی بیا یې اعلان خبره کړه او په دې اعلان کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخه ونیول شي دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې وخت په خو کلونو کې دوی هم د ازادي یو ډول خورزنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه پس په پراخې دوره
دقیقا وره پاکستان تاریخ ته لنګ نظر واچو دا د استعمار محصول یو هواد ده د خپل تاسیس نه یعنی ول څو څه وختم کاله پوری تر داننه پوری پاکستان واقعا دی یو ملت په عنوان حتی وګړي په روحي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي په د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو څوک نه درته وایي چې پاکستانی نه درته وایي چې پنجابی نه وایي سندی نه یا بلوچي نه یا پښتون نو دا خو دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې پاکستانیان ته یو چانس دا پیدا شي چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړي او هغه د باعث وګرځي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د استفادې سره یو اندازه بقا ولري چې دغه بقا وروسته د دنیا له پاکستان سره خپل مرسته کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده نو دا د باعث ګرځېدل یو سیمه ییز لحاظ نو سیاستونه رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې دا د باعث ګرځېدل چې پاکستان له دغسې ستونزو سره مخ شي او دغه څنګه ځتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب په اشاره درلودې د هغه توپیری چلند چې د پنجاب له خوا سره کیږي دا ټول د بایس ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي مله بل خو نه ته هم باید په مول روسي غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړل شي چې چینایانو محاسبه کړې او پاکستانیانو محاسبه کړې چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه محاسبې ټولې غلطې راووتې او بلوچان د ده لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړېږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم پسې تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرتل بنه چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي صادرېږي.
ستانګزی صاحب تاسو هند ته اشاره وکړه پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هرڅه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلې دي د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر ده چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي
اول خو تاسو عرض وکړم چې ظاهران لکه تاسو ارقام خیې پاکستان له دې سیالي وتلې ده چې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینګلی مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لوی اشتباه وي هغه شی چې ډېر ثابت دی د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي، مثلا په سیمه کې هن اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هن د چین ګاونډی نه وای، د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هن د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې، او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلې کړوخیل، د پاکستان د پوز په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشوه، په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوي. په هغه پلا چې د پوز کومه اعلامیه و، په هغه کې هند ډیر تورن باله، او تقریبا څو کاله مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلي؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپله صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپله پاکستان د کشمیر په نام نه وکولو کې ماسره رول وبولی، دا شاید هند دومره جرات نه کړی چې مثلا د فرانسه له خاورې استفاده وکړي او په بلوچستان نارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده، او داسې مثلا هر څوک چې د په ډېر اسانۍ باندې لاس وهلی شي، په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبر چې دا اوسنۍ خبره ده، دا خو له پخوانه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو، سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چین په زور ونیو، دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نسي چې مثلا دوی څنګه آماده سو، یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل یې وښوده، ولس ناراضه دی. ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي، اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي، او د بلوچستان سره به هم خپل همکاریانو بسدي، که هغه مثلا دوی ته د پیسو د ټریننګونو مسله وي، یا دوی لپاره مالي مرستې وي، دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان له د پاکستان سره لري، هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي څېرو په هیله چې پیژندلی وي، ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډله شي د پاکستان دښمن ده، ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګیږي، هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته وایي په مغمره په اصلاح به چې طالب په شومه دوی ډېر خوشحاله، ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات چې وو هغه برآورده سوي. افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتلو، اما چې هغومره توقعات چې دوی لا زیات وو او دومره دوی هر امر نهی یې ومنل شي، شاید په هغه اندازه باندې نه. نو ځکه پاکستان هر د اعظمي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان بخوا که هر څه مشکل وو، خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي، اما هیڅکله د نورو ملکونو په نام نه وویلو کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپله طالبانو سره لري، نو هغه اما افغانستان دې هیڅکله کوشش نه کوي چې پایسې یو ترهګر مملکت معرفي کړي، بلکې همدغه پاکستاني خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي، ټریننګونه ورته ورکوي، ډله ټپل هم ټولوي، ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي، او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي سي، هغه بیا څنګه له باندې بیسي، ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم ان نارامه شي هم افغانستان نارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کوي، خپل ولس قانع کړي چې دا خو بل ځای نه ده پلان نه جوړي.
مننه. وبخښه، مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې، هلته په نومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې وه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
یو شمېر اوریدونکو را سره دی، آزادۍ په څپو کې پروگرام دی، دوی ته به مخ کړو چې د دوی نظر څه دی او د دوی پوښتنې څه دي. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
محترم شیبر صاحب، الله دې راوله. نو زه محمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت درغنده ولسوالی سره ټلیفون په کرښم ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډیر سلامونه وایم نو را بسم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړل د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه
بله
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دا غنریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د ځان اسه نیوکه پر کوي دا باز خوندیم چې وځه خورکی ده د دې څه دا یو پښتنم لرم دا د وختونو زپدارسنۍ کې اورم چې تراس پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دي د خلکو د پاره خو ځکه چې دا نامنی چې وس را روانه ده دا قصور په پاکستان کې د محترم شیبار صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لارې بندې کې کچیرې دا سی یو څنا څه مشکلات وي هلته دلیو ټپلم په پاکستان کې روزل کیږي دلته دا د پر افغانستان ورواچوي
مانه
پر ټول ګرام ګرام چې دی په پاکستان یو ورو نه ما دا یو نظر او د کروخیل صاحب سمې دا پښتنه ده چې څنګه کېدل شي چې دی هر وخت پر افغانستان نیو کې کوي په دې کې څه کسر دی خو په نړیوالو جم رغونو کې دا پیسې کنګل کړي دا دی راایلا کې دا رغونو ول نه پر کې بس نور خدای
په نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدل اغلی کړو خیل دی اساسه رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خو دوی بخپل جواب یا تاسو درک بل اوریدون کې ته مخه کو اساسه په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه سره شهبرته محترم سلامونه تاسو ته
درنه درنه ټول
محترم اوریدونکو ته وایم چې وګورئ وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ته مونږ ته وایم واکان لکه موږ اشرف په کوم نظر شریف کې شهبر صاحب محترم ازل ته په افغانستان کې خوشبو سم د دې نه دایښت باندې چې جی پی کا څنګه دا پاکستان چې کومې دایې پی د مشر خپل ټکو غندو هیڅ کله د افغانستان څخه محترم شهبر صاحب تنظیمي ریچال د پاکستان ځانه په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا موږ چې دا ټول افغانان مستر پر موږ پر حکومت موږ مر باندې ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې محترم شهبر صاحب پاکستان هم هیڅ کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه والت ماری پکې کله دوی نه غشتلې دی پاکستان محترم شبل پاتې دی هندستان سره خپل نور معلوم چې پرمغه دي تور نه ونه دي سم نه مایک شمیر دي نه لاندې کړی دی موږ خپل حکومت سم غشتنه چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شبل صدا اړ کې در علاقه نه دي
مانه مانه نه خیر یوسف بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکي اساسه په سپوت پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس صاحب تاسو سلام انا زادې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام انا کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بس صاحب دا د بلوچستان اوسوارني کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بنجانې ورکیې نو چې دا ورال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خراب دي او د پاکستان موږ خاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خاتم د دې په دواړو ځای یو کې د دې حالات خرابې زو راځي بل شویات روان دي
ماننه ماننه چې خبرونه کوم برخه وخسته هغه کړه خل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنس
خو د ورته ما چې مال لپاره افغانستان ګرادو افغانستان ولسرته مهمه ده ځکه چې موږ په دغه ځکلن تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم د موږ دوست نه او هغه د موږ لپاره جهاد دی شورای په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د داتو مملک په خاطر ځکه چې موږ په دې باندې پوه شو چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لابل سم باندې حالات خبرې او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وران کړی دی نو هم دې خاطر باید اوسنی حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاوند د حق ته اسلام ورکړي او کله خپل حق ته محرومیږي ورور لطف وکړي خپل لور کې څنګه د ودرګه د غیر حقونه حمایت وکړي چې شخصي شخصي دښمنی نه لرمه کغه جمهوریت هم چې د ګرتیا لري باید په انتقاد وشي او کوم وسنی طالبان او حکومت هم او دا همیشه انتقاد اصلاح د پاره وي کدي چې بیا اصلاح کیږي نه باید پاکستان اصلي سره وګوري پاکستان هغه یو خبيث ملک ته چې د پنجاب په کنټرول کې دا همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکا تکا کړی او اوس هم کوشش کوي هماغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کړو نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نامنه کړې او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې نن به هغه بیچاره ولې مجبوره کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطر افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې د خپل د پاکستان فوج او استخباراتي چې بلوچان مظلوم ولس په دې عملیات آماده کړی ده او خپل ځان ته دي خو دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پونس سنکسی زینی داسې استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په گوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه گذاری سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچان هم دغه آواز اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته ناراضي او دلته د سرمایه گذاری نه کوي. لیکن له دې سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغوی له دې استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچان کوي. آیا بلوچان به وتوانی چې د دغه سې سترې پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوندې یو اقتصادي قدرت مخ ته وړي؟
ګوري زه به ډېر مشکلې چې دا قضاوت وکړم پېشه پېشه چې دا مخه به ونیسي که نه، خو اوس یې حد اقل که مطلقه مخه نه ده نیولې. تاسو شاهدان یې چې څو څو وارې د چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختطاف شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالات وینئ چې دا د ده معنا ده چې د چین د سرمایه ګذارۍ دپاره، پانګه اچونې دپاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په ده پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپله سرمایه ګذاري کې به قرار ګامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
دی اوس لپاره خو راپورونه د دې سي د سپیک او یا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځ ته لای یاله منځ نه ځي. اما د ما ارزم دا د خبرو دوام نه هم دانه چې حد اقل اوس هغه هیلي چې چین د گوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده، هغه حد اقل اوس یا د توقف په حالت کې دی یا ډېر آهسته روان دي. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان تو چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي. او پاکستان په یوازېتوب په دې خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی. زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ یا پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنگزه، دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولایت هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزړه شکی چې دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي؟ ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې داسې نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
تاسو هر ځکه چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپلو بین المللي مناسباتو کې ډېر محاسب خلک دي، ډېر زیاته دقیقه محاسبه کوي. هدا تاسو ګورئ چې یو د ویکې د ټول به ملي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د چینایان ډېر په ماسبي باندې زه فکر کوم چې دا مسایل څه دي. یوه د بل خوا تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلی، ممکن یو څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي له هغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دی، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هسې چې په سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندرې یا حد عقل په پرنسپ کې به پاکستانیانو یا دنیا ته وښیي چې موږ د پروژه ته دوام ورکوو. اما که چیرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیرو څو ورځو کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درېو وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پختونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو. د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پاملرنه وکړو. زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دې پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کې یا د سرعت
په همدې برخه کې اخلي کړو خیل کساسو نظر واخلم. د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدې پروژې شاته کولای شي؟
سیاسي بې ثباتي هم دا رنګ کې پاکستان نه توانيږي چې امنیت وساتي. د دې خپل چینایان خپلواکي ته ډېر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازې سرمایه ګوزاري او هغه کمیشه لداسه څوز سره مخامخ کیږي. او بس دا غیانه چې د خپل د چین پروژې برخه ده، نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نه بیا غوښتنې کولای شي چې دوام ورکړي. زه فکر کوم چې چین به فعلاً دا پروژه به څه درول څه څه فکر شته تر یو بل ته پر همداسې پاتې کې چې وضعیت کې بدلون راغلی، ځکه چې پاکستان خواته ازمې کوشش وکړ چې په افغانستان باندې مرغه وواړي او حیات یې ولېږل. همدې خاطر چې ځان ته برات ورکړي چې ګویا موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئنه یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی او چې مدې ته متوجه شي خپل د پاکستان کومه غلطه پالیسي نه سي دي پایله باندې د نشي کولای. په سمن کې د چین پیشرفت د غربي نړۍ ته تفاوت نه ده او امریکا په قیمت باندې د مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه و. فکر به کوم چې دوی به کولای شي په ډېر اسانۍ باندې دا پروژه مخته بوځي، اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخته کېږي په دې به پوهېدلی وي چې په ډېر اسانۍ باندې دوی نشي کولای شي دا پروژه مخته بوځي.
اخلي کړو خیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پوري کو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د غوی محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور هم دا ول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندې دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته، لدی باید استفاده وکړو او کنه هغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه پوره استفاده کوي. او هغه هیڅ وخت تاسو د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړی ویډیو بل پر امدا مهمه ده چې څنګه دا په اسلام اقتصادي حجمونی ولري په دنیا کې او دې بدلاسه شي. نو په مطمئنه چې یو به فکر کاوه چې مثلا کومه تشه چې رامنځته شي دوی به ډکه کړي او په دې کې به دوی وکړي چې مثلا وضعیت په کنټرول کې. اما اوس خو د نیابتي د جګړو په اساس هغه رهبري چې هم دا رقم ګروپونه مخته بیايي نو دوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پونس سنګزای د پاکستان یو منلای سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلګر، سیاسي تحلیلګر مشاهد حسین دی. هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشه یم دغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لوري ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغه لا امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغه یو خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډیر لنډ تعبیر څه درته کوم، هغه معنا دا ده چې پاکستانیان تهدیدوي چې کچېرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستې لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي. او تاسو وینئ چې په تېرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره محاسبه ولري چې که چیرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي، د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته، چې هغه ممکن افغانستان وي. او افغانستان کولی شي چې بدیل شي، حد اقل که مطلقا لکه پاکستان د جغرافیې موقعیت له لحاظه یا د جغرافیې په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت له لحاظه ممکن چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان له هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله ناکله د ځینو هیوادونو په ګټه تمامی شي. تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري، څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
د مال نظر پاک طالبان ته په اول قدم کې د باور ورته خپلو مرکو کې ویل تاسو ته شي برسد چې طالبان باید د ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنې ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بلار شي په بین المللي مناسباتو کې، دا یو اصل هم ده چې یو دولت تر هغه په داخل کې ځان ته مشروعیت ونخلي په نړیوالو مناسباتو کې، په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. یا هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري، هغه په دې لپاره چې یو ایدئولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کوي. دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بین المللي مناسباتو کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول سره او تاسو باندې بحث لري، د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویو کالو او دزرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي، د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي، لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي. د شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري، هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هېڅ یو د هغوی د افغانستان د ګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي، تر څو یو وردي بین المللي مناسباتو داخل شي. که بین المللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅه زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد هر پلازمینه هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، نو هیڅ کله به څوک ورته په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کول داخل نه شي.
مننه پوهنستانکزی. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ څو وړاندیز لري چې طالبان باید څو کې چې لږه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځانته جلب کړي او همدارس د نړیوالو ځکه د پاکستان په وضعیت خبري کوو تاسو په خپل خبرو کې د خبرونې په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي طالبانو ته وړاندیز څه ده
یو خبر هغه بخښ غواړم چې کوم شي بار سپه اول چې چین هم درنګ افغانستان هم مختلفه ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې یو برداشت ځکه چې فکر کوي چې دوی هر څه کولای شي او هم درنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښته چې هم امریکا خوشاله وساتي او دلال یو ولې هم درنګ د چین سرمایه گذاریان نه وشه دا یو مرحله تر رسیدګه او په څنګ کې دوی خبره ته او کې چلند د نورو سوبو سره چې هغه بلوچستان دی که هغه مثلا پښتانه دی او په یو کچه پورې سندیانو سره نو بل اخر د هر شي یو وخت ضرورت لري چې بل اخر به انفجار وکړي او نه انفجار شوای دی چې اوس په دوی ورو پرول نورم له کنټرول نه وځي مثلا اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي څنګه چې محترم استاد ویل ټول نه مهمه هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلا شي د ولس وختونه ته غوږ ونیسي خزه او نار مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ څو افغانستان انزوا نه وځي بل خبر هم ده چې موږ باید اګې ته متوجه شو نه مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګه افغانان چې افغانستان په دې یو خو وضعیت کې نه ده د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېر مهمه ده ځکه چې کو غواړي که نه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره منظم فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کېږي چې مثلا ځکه چې دوی خو همدغه په اصلا د عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي یا نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي یعنی موږ یعنې په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی خو دا مبارزه له دغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یوه حاکمه ډله د ولس حمایت ولري تر څو پورې چې که ولس په طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یوځای کېږي او نامنی به تبلا لمن وهي نو به تر په همدغه چې همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوي وای ډېره درسته کم دا اوسم طالبان او حاکمیت د ولس سره په خلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کی خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمی پیدا کی خود په خود لاین زما نه اوسي به ملي حمایت زیاتی کی او سرمایه گذاریان به مشروع کی که افغانستان به لدغه انزوا نه اوسي او وضعیت به بهتره کیږي او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یو وړه کې جغرافیا کې او لغم دومره ټوټه ټوټه او زپل شوی دا ډیر سخت کار ته مګر دا چې ولس ودته طریقې طالبان په یواز باندې نشي کولای او طالبان باید امدا اوسم که متوجه شي دا باندې خبره
او دغه په خلاین له خاطر تقریبا په یو هفته کې یو ډیر لوی پریکړه کولای شي هغه د چدنجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیسي استاد ستانکزی کبیرته د پاکستان د وضعیت وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورئ او پیشګوئی وکړئ پاکستان په څه حالت کې دی په 2013 کال کې په څه وضعیت کې څه پیشګوئی کولای شي
شیبر خبر مشکل خبر وی اما مشکل ده ز فکر کوم چې اول خو زه یو خبره کوم چې سیمه هر هیواد چې په سمات کېږي او د موګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي دلته باید پام وساتو چې د نورو په مارک باندې خپل دلته اتړ ونه کړو اما یو شی باید وایو چې طبیعي ده لکه چې سفیر صاحب مخکې اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کړلي اوس خپل ریبي دغه په پام سره باید یو ټکټ په پام وکړو چې پاکستان په موجود دی او سیات کې تاسو ګورئ چې پاکستان په بنګلی مناسبت کې خپل په خوانی اعتبار نه لري په سیمه ییزه کچه خپل اعتبار نه لري په اقتصادي لحاظ بلو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونه کې ډوب ده دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه
پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نشو سره کولای ډیر لن مثال داده چې حتی دوی هغه ملی هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتمال لرې نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. زه فکر کوم چې که چیرې داسې وشي چې د خدای دي وکړي چې داسې ونه شي دا نو بیا په سیمه کې نورو هیوادو ته هم غځېدلی شي او موږ ته هم غځېدلی شي. پاکستان که چیرې داسې دوام کوي تجزیه او د یو داخلي جنگ احتمال پکې زه تر تاسو پورې وایم تر 2010 پورې وینم.
پانسانګزای په پاکستان کې دنن ځین سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړو کې سرګلولې ډیر زیاتې لري. نو نړیوال شاید د دې تزرل شدي کې په پاکستان کې داخلي جګړې ډیر پراخ شي او یا پاکستان تجزیه شي. لدی نظر سره تاسو
شاید چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته کله چې اداره فاستیږي مشکل د نتیجې تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټو شي. اگر دا چې امکان د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې پرتی واخلي یا غیر فعال شي. بل خو نه تاسو اوس په دې مناسبات ته ګوري په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یاد بین ملي حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تساند کول یا تساند د نورو هیوادونو سره کول دغه روسیه کراکرار د متحدو په حال کې ده او متاسفانه اگر نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتو په شمول کراکرار لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم څه ونشي کړی. دا چې دا سرګلولې به د چا په ضد استعمالیږي د چا لاس ته ولیږي دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر دا د پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغله کډوخیل تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به وش
کاملا نو خو ځکه دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی که وضعیت خرابي خواته ولر شي دنیا خو د کار څو دي مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغه خو په کې سستي مشکل چي ده نو کې دې شي چې دوی خپل اټومي پاستا اصلا د لاس اور کې او په بطری حالت ولر شي. نو دا مربوط ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې دوی په کنټرول کې دي په زور نیولې دي هغه سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغه ته ځین امتیازات قایل نه شي وضعیت کې نرمښت نه ولري دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا بد انفجار خواته زی او د ملک په ټوټه کېږي. نو موږ د دوه طرفه قیمت ورکول کېږي به پښتانه قیمت ورکړي به بلوچستان تر څو دوی خپل یو خود مختاري ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نو موږ د اټومي اصلاح هم د لاسه سي او هڅه به د لاسه وزي وزي به ډېر خراب کېږي او که چیرې دوی خپل پالیسي کې بدونه وړي کېدای شي مملکت اف سي او یو لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسه راوړي.
مننه. د خبرونه په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونسنګزای په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبره کوي تبي خبره چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس پاکستان باندې پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کېږي دوه هیوادونه تارګېټوي او د سې اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې
یعنی ما سره د اسناد وجود لري چې پاکستان په وخت کې چې دی استاد رباني حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم و کله به چې پاکستان کې واقع وسو بیا به د کابل ملامت و نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تر تله یا کابل ملامت یا ډلۍ امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راولو طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هېواد په بل هېواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي. په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.